بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، ته دو سلامونه په وړاندې کولو سره زه زیب شاهین او زمان او ملګري لنن یوې ګنټې مازیګر نه خبرونه سره تاسو په خدمت کې یو. نن دوشنبه یاد ګل ورځ د 1399 هجری مریز کال د لړم د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال د ربیع الاول یا ډومبه خور د میاشتې 14 او د 2020 میلادي کال د نومبر له 2 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک سلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د امریکا او طالب ډلې په موافقه د افغانستان د مشرانو د جرګې نیوکه تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. له دې وروسته به د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د میلاد او د وحدت د هفتې په مناسبت د پاکستان د خیبر پختونخوا د نامتو دینی عالم علامه عابد حسین شاکری سره مرکه درته نشر کړو. ورپسې به نن ورځپاڼو ته یو کتنه وکړو. په اخر کې به ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو، ایمیلونو، میسیجونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس مو خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. سعید خطیب زاده وویل ایران په سیمه کې د ترهګرو د شتون په اړه له چا سره ګپ او ټوکا نه لري. د ولایت د حریم سرخیندونکو د ایران په مرکز کې پوځي مشکونه شروع کړل، او په کابل پوهنتون وسلوال برید شوی دی. ګرانو دوستانو، د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د حضرت د قدرمن فرزند حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د میلاد د شپې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیر بیا تاسو قدرمن اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي ویلو سره د خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د ایران د خارجه وزارت بیان د ایران په شمالي پولو کې د ترهګرو د موجودګۍ په اړه د تهران خبرداري ته په اشاره سره واضح کړه. د ایران اسلامي جمهوریت په دې اړه له چا سره نرمي او ګپ نه لري. سعید خطیب زاده نن له خبریالانو سره په هفتهوار ناسته کې چې آنلاین وشوه، د دې په بیانولو سره چې په سیمه کې د ترهګرو د شتون په باره کې د تهران اندېښنه هم هغه شان موجوده ده وویل. دا مسله نه یوازې باکو او ایروان ته بلکې نور پایتختونو ته هم اعلان شوې ده. خطیب زاده د قرباغ د بحران د هواری لپاره د ایران د طرح او ورته د آذربایجان جمهوریت او ارمینیا جواب په باره کې هیله څرګنده کړه. په راتلونکو هفتو کې به د سولې او د دغه لانجې د هواری لپاره ګام پورته کړی شي. د ایران د خارجه وزارت ویان همدارنګ د دې په بیانولو سره چې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف له سبا څخه د بولیویا د نوي ولسمشر د سرګند په مراسمو کې د ګډون لپاره لاتینی امریکا ته سفر کوي زیاته کړه. بولیویا ته د خارجه وزیر سفر لوړې سطح ته د تعلقاتو بیرته رسولو لپاره د دواړو هیوادونو چمتووالی خود نه کوي. خطیب زاده په دې اړه چې امریکایان ادعا کوي چې ایران د روسیې او چین په ملګرتیا د امریکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سایبري توګه لاسوهنه کوي وویل، تاریخ ښودلې ده چې کوم هیواد د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د مداخلت سره کودتاګانې کړي او هیوادونو مشران یې بدل کړي دي او خپل جاسوسي ځواکونه نورو هیوادونو ته لیږلي دي. د ایران د خارجه وزارت ویان د دې په بیانولو سره چې ایران د امریکې په انتخاباتو کې له لاسوهنې سره دلچسپي نه لري وویل، دا د امریکې خلک دي چې په کار دی ټاکنه وکړي. د ولایت د حریم سرخیندونکو د ایران په مرکز کې پوځي مشکونه شروع کړل. د ولایت د حریم سرخیندونکو د هوایي اقتدار د مشکونو نه هم عملیاتي فاز او اصلي مرحله د یا صادق آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مقدس نوم سره د ایران په مرکزی اصفهان خار کې شروع شو. د دغو مشکونو ویان جنرال فرهاد ګودرزی نن په دغو مشکونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د فوج د هوایي ځواک په اوو اډو کې حاضرېدو ته په اشاره سره وویل، د ښکاري بم غورځونکو درنو او نیمو درنو ترانسپورټي سونګ رسونکو مخنیونکو او پیجندونکو ښکاري او هوایی ګش کوونکو الوتکو او ډرون الوتکو له پراختیا نه پس به په دو ورځو کې له نویو ټاکټیکونو څخه په استفادې سره د فرضي دښمن له یرغل سره د مقابلې د طریقو مشکونه وشي. په کابل پوهنتون وسلوال برید شوی دی. د کابل پوهنتون په ترهګریز برید کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 تنه جوبل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت یوې سرچینې وویل چې برید لا اوس هم روان دی او زده کوونکي او محصلین د پوهنتون نه په دیوالونو بهر راوځي. کابل پوهنتون کې د هیواد له بیلابیلو برخو شاوخوا 8000 محصلین زده کړې کوي چې نن یې سو وسلوال له شمالي دروازې پوهنتون ته ننوتلي او حقوقي څانګه کې خطره وانه ده. افغان امنیتي چارواکي وایي چې بریدګر په وسله سنبال دي او په محصلینو ډزې کوي. افغان حکومت رسمن سرتاوانونه نه دي اعلان کړي، خو ځینې سرچینې وایي پکې تر اوسه لږ تر لږه 8 تنه ژوبل شوي دي، خو بیا ځینې وایي چې د مرګ ژوبلو شمېر لسګونو ته رسیدلې دي. تر اوسه چا ډلې د دغه بریز مواری په غاړه نه اخیستې او طالب ډلې هم پکې لاس لرل رد کړي دي. خبرونه له ریډیو تهران وایي. د بلې خوا په جلال آباد کې د پښتورګو د ملي د درملنې ملي نشتر نومې روغتون کارکونکو هغوی ته د امتیازاتو نه ورکولو په صورت کې له کاره د لاس اخیستلو خبرداری ورکړی دی چې په دې اړه له جلال آباد زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
په جلال آباد کې د پښتورګو د ملي روغتون کارکونکو په یو اعتراضي ناسته کې خبرداری ورکړ که امتیازات ورنه کول شي عملی کاربندیز به پیل کاندي. تر 500 تنو پورې په افغانستان کې د پښتورګو د درملنې یوازینی دولتي ملي روغتون روغتیایي کارکونکو په یو اعتراضي ناسته کې غوښتنه وکړه چې که دوی ته د حق الخطر په نوم منل شوی امتیاز ورنه کړل شي نو دوی به عملي کاربندیز پیل کاندي. د دغه اعتراضي ناستې یو ګډونوال الفت الله زاهد وایي، د 1999 کال په مالي بودیجه کې دوی ته د حق الخطر په نوم امتیاز په پام کې نیول شوی، خو تر اوسه چې اته میاشتې تیرې شوې دوی ته دغه امتیاز نه دی ورکول شوی. نوموړی وایي په کابل کې د جمهوریت په نوم روغتون چې د حق الخطر په پروګرام کې شامل دی کارکوونکو دا امتیازات ترلاسه کړي دي. دوی وویل که دوی ته د دوی دغه منل شوی امتیاز ورنه کړل شي عملي کاربندیز به پیل کاندي.
که چېرته زموږ دا غوښتنې ونه منل شي او دغه مشکلات حل نه شي دی روغتون، نو زموږ دا کاربندیز به ادامه پیدا کړي او بیا به بیخي د عاجلو مریضانو کار هم موږ بند کړو.
د دې اعتراضي ناستې برخوالو همدارنګه د نختر د پښتورګو درملنې ملي روغتون مشرتابه هم په بې کفایتۍ، کمزوري مدیریت او همدارنګه غفلت تورن کړل. وی ویل په روغتون کې د اړتیا وړ وسایل پراته دي، خو د ادارې له لورې د ناروغانو په واک کې نه ورکول کیږي. همدارنګه کوم وسایل چې کارول کیږي د هغه د خرابېدو په صورت کې د بیا ترمیم امکان موجود نه وي. د دوی پروانه دا ټولې چارې روغتون ته د راتلونکو ناروغانو چې ډېری بېوزله وګړي دي پر درملنه ناوړه اغیز کوي. خو د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی بیا د دغه روغتیایي کارکونکو غوښتنې ناسمې وبللې. وایي حق الخطر هغه روغتیایي کارکونکو ته ورکول کیږي چې ټیټ معاشونه ولري. د نوموړي پروانه د نختر د پښتورګو ملي روغتون کارکونکي په قراردادي بڼه په لوړ معاش ګمارل شوي چې د عامه روغتیا او مالي وزارتونو د پالیسۍ له مخې دوی د دې امتیاز څخه نشي برخمن کېدای.
پروژه ده جګ معاش اخلي، حق الخطر، حق زحمه او نوکریوالي د وزارت مالی عدم موافقه موجوده ده، حق نه کیږي.
نختر د پښتورګو د درملنې ملي روغتون د ګاونډي هیواد پاکستان په مالی مرسته جوړ شوی او ټول تخنیکي وسایل هم دغه هیواد له لوري ورکول شوي دي. دا مهال د روغتون په ټول هیواد کې د پښتورګو د درملنې یوازینی دولتي روغتون ګڼل کیږي. محمد آصف شنوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د فرانسې په اسلام دښمنه د ریزونو د مسلمانانو په خلاف د دغه هیواد د ولس مشر غلیمانه سرګندونو په خلاف د احتجاجونو له دوام سره سم پاکستان په کراچۍ کې احتجاج کوونکو چې د پاکستان امامیه سټوډنټ ارګنایزیشن په غوښتنه غونډ شوي وو او پکې د مختلفو ګوندونو او فکري مکاتبو خلکو ګډون کړی وو د میکرون ګوډاګې په دار وخېژوه. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې په کراچۍ ښار کې احتجاج کوونکي په دویم ځل سړکونو ته راووتل او د میکرون په اسلام دښمنه سرګندونو او د خدای د ګران رسول صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخانه کارټونونو لخپرې دو څخه د هغه په ملاتړ باندې په اعتراض کې د میکرون ګوډاګې اول په دار اوخیجو او بیا یې اوسوځو. یو کشمیری مشر د هند د پولیسو په لاس وژل شو. د هند چارواکو وویل په کشمیر کې د یوې وسلوالې ډلې مشر د هندي پولیسو په ډزو سره وژل شو. د سپورټنیک د رپورټ له مخې د هند پولیسو وویل د حزب مجاهدین مشر سیف الله میر چې په مصعب ډاکټر سیف مشهور وو له هندي ځواکونو سره د نښتو په دوران کې د زخمي شویو ځواکونو په علاج معالجه بوخت وو چې په سرینګر ښار کې له هوایي ډګر سره نږدې وژل شو. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د امریکایو طالب ډلې په موافقه د افغانستان د مشرانو جرګې نیوکه دا زموږ تفسیرونه ونه چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د افغانستان د مشرانو جرګې په یو بیانیه کې د امریکایو طالب ډلې موافقه لیک د افغانانو لپاره بې نتیجې وباله. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ په یو بیانیه کې په دغه هیواد کې د جنگ په دوام باندې په نیوکه سره وویل له طالب ډلې سره د امریکای د موافقه لیک د لاسلیک کېدو او له دغه ډلې سره د سولې د خبرو اترو شروع کېدو باوجود په پوځي او عامه ځواکونو د طالبانو حملې بندشي ویني دي. د افغانستان د مشرانو جرګې وړاندې زوکړ چې دغه هیواد حکومت د اسلامي تعاون تنظیم ملګرو ملتو د امنیت شورا په میزګړیتوب سره سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته کړي چې په د افغانستان د سولې د خبرو اترو بهیر محسوسېدونکې نتیجې ته ورسي. طالب ډلې او امریکې په افغانستان کې د حملو تشدد د کمیدو او ختمېدو لپاره تشپنامه سولې موافقه لیک په 13 فروری کې د قطر په دوحه کې لاسلیک کړ. خو د دغه موافقه لیک باوجود طالب ډلې لخوا تاوتریخوالی او حملې لا زیاتې شوې دي. د امریکې او طالبانو په موافقه لیک کې د افغانستان د مشرانو د جرګې نیوکه په داسې حالاتو کې چې دغه موافقې د افغان ولس لپاره څه نتیجه نه ده لرلې او د تاوتریخوالو په کمولو طالب ډلې د ژمنې او د خپلو ځواکونو په کمولو د سپینې ماڼۍ د ژمنې باوجود د دغه هیواد د دغه ډلې له زیاتېدونکې تندلاریتوب او د بهرنیو پوځیانو د شتون له دوام سره مخامخ دی. له دې نه علاوه د امریکې او طالب ډلې موافقه لیک په افغانستان کې د تاوتریخوالي او نښتو د کمښت سبب شوی نه دی، بلکې په اوس حال کې په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو د بهیر په پرمختګ کې تر ټولو اصلي خنډ په دغه موافقه لیک کې د امریکې د ژمنو نه پوره کېدل دي. د دغه موافقه لیک په متن کې امریکې ژمنه کړې وه چې په اوړمبنیو 15 ورځو کې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 8600 کسانو ته راکم کړي او په همدغه اندازه به د خپلو انډیوالانو ائتلاف ځواکونه شمېر هم کم شي. همدارنګه امریکې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې له 15 پوځي اډو څخه به خپل او د خپل ائتلاف ځواکونه وباسي. د دغه موافقه لیک په یوه بله برخه کې راغلي دي چې امریکا او د هغې انډیوالانو ائتلاف به له افغانستان د خپل ټولو باقي پاتې ځواکونو ویستل په پاتې نه نیم میاشتو کې، یعنی د روان میلادي کال تر اخیره تکمیل کړي. دې ته په پام سره چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمولو د روان میلادي کال په فروری کې له طالب ډلې سره د موافقه لیک له لاسلیک کېدو نه وروسته په اوړمبنیو 15 ورځو کې په دغه هیواد کې له 15 پوځي اډو څخه د دغو ځواکونو ویستل نه دي عملي شوي. دغه ډله اندېښمنه ده چې له افغان حکومت سره د سولې د موافقه لیک په لاسلیک کولو سره به امریکا خپلې ژمنې پوره نه کړي. په همدې وجه طالبانو د ستمبر 12 نه په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو په شروع کولو سره تر اوسه تاکید لري چې په کار دی له افغان حکومت سره له هر ډول موافقې نه مخکې دي د امریکې د ژمنو لومبه برخه اجرایی شي. دې ته په پام سره چې د امریکې حکومت له طالب ډلې سره د سولې د موافقه لیک له لاسلیک کېدو نه وروسته له خپلو وړومبنیو 15 ورځو سره اړوند ژمنې نه دي اجرا کړي. دغه ډله د روان میلادي کال تر اخیره د ټولو بهرنیو پوځیانو په پوره وتلو باندې چې د دغه موافقه لیک په متن کې پرې په وضاحت سره تاکید شوی دی هم زیاته بدګمانه ده. البته د امریکای او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ترهګرۍ له تور لیست د طالبانو غړو د نوم وستل هم په دغه موافقه کې د امریکای لژمنو څخه دي چې تر اوسه د عملي کېدو په باره کې رسمي خبرونه نه دي خپاره شوي. د امریکای د اصلي ژمنو د اجرا کېدو او په تیره بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د پوره وستلو د وخت د نه ټاکل کېدو په وجه چې په کار د دوهې د موافقې په بنیاد روان میلادي کال تر اخیره پورې ترسره شي طالبان تیار نه دي چې د دغو ژمنو له عملي کېدو نه بغیر له افغان حکومت سره رسولي د موافقې په لاره کې ګام پورته کړي. دا داسې حالات لمخې دي چې د افغانستان د مشرانو جرګې د امریکای او طالب ډلې موافقه بې نتیجې او دغه هیواد د خلکو لپاره د منفي نتایجو لرونکي بللې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت غرانو دوستانو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم او د حضرت د فرزند حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د میلاد او د وحدت د هفتې په مناسبت د پاکستان خیبر پختونخوا نامتو دینی عالم علامه عابد حسین شاکری صاحب سره مرکې ته ستاسو پام را ګرځو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب لکه څنګه چې تاسو پته ده د ربیع الاول د میاشتې 12 نیټه او د ربیع الاول د میاشتې 12 نیټه د دوو روایتونو مطابق د رسول الله مبارک د نیکمرغه زوکړې ورځ ده چې د دغو دوو تاریخونو ترمنځ فاصله د حضرت امام خمینی علیه الرحمۃ لخوا په مسلمانانو کې د وحدت د زیاتولو په مقصد سره د وحدت اونۍ یا د وحدت هفته نومول شوې ده. تاسو د امام خمینی دغه اقدام ته په کومه سترګه ګورئ؟ په تیره بیا په نن زمانه کې چې د رسول الله مبارک په شخصیت باندې د لویدیځوالو په تیره بیا د فرانسویانو لخوا حملې روانې دي او دا تقاضا کوي چې د مسلمانانو وحدت تر پخوا زیات شي، مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول نوال د تاسو شکریا د کوم چې دی هغه موضوع باندې تاسو ماته د خبرو کولو مکان فر هم کړل. یقینا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چې کوم د هفته وحدت اعلان کړی دی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د ولادت مناسبت سره، چون کې تاریخو کې اختلافات شته دي. د تاریخو کې د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د ولادت 12 تاریخ اعلان شوی دی، دنو کې 17 خیلی شوی دی، دنو کې نور هم څه څه کول شته دي. خبر حال زیاتر د دوه کولونو ته مشهور دي. امام خمینی لپاره دي ته مسلمانان د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم کوم عظیم ذات دی، دغه عظیم ذات کوم عظمت دی، دغه عظمت درکی او هغه عظمت خبري وشي. امام خمینی پوره د 12 نه 17 پورې دي ته هفته وحدت نومر کړلو، بلکې اوس دی واره په پاکستان کې هم هفته عشق رسول اعلان حکومت ترنه شوی دې حال موخه دي کولای و شو. امام خمینی خو خپل ځوان کې کړی دی، دا یقینا ډېر اهم اعلان دی. او دې دې کومه تکازی دي؟ دې دې تکازی دا دي سوال نوال مود خاتم النبی صلی الله علیه وسلم کوم عظیم شخصیت دی، هغه عظیم شخصیت باندې پوه شو او د هغه کوم تاریخ له تاریخ باندې خپل حد کې سره پورې پیدا شو. پوه شو هغه باندې د عملی زندګۍ کې د مو چې ډول دغه باندې پوه شو سره پورې د خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم شان دی. د هغه شان بیان کول خو ما په شان تنه کې کسانو کار نه دی، خو زه مختصر الفاظو کې بدون را تویم. الله تعالی حوالی سره تمام مسلمانانو د اعتقاد الله دا ازلی زاده دا قدیم ده، یعنی الله نه مخکې نیست و نیست ده، یو وخت یو زمان د سینو تاسو کې مداوی ته الله نه و نعوذ بالله نور تر کسان دی، یو زمان د سینو ته په کې نه و خوغان بیادی خوغه ای اهل بیت خوغه نور مخلوقاتی اصحاب دی فرشتي دی. الله هغه ذات دا ازلی ده، خود الله صفات و برای که من دوای الله صفات هم ازلی دی. الله صفات هیڅ کله د الله ذات نه جدا نه دی، زمین د مخلوقات و صفات هم ذات نه جدا دی. یو تم کې وو سمو په ځنو کارو باندې قدرت نه وو، بیا الله قدرت را کو د عمر تیرول نه بعد متغا قدرت قدرت حاصل شو یا مثلا علم نه سره قدرت خی یا چل نه پیر نه حوالے سره قدرت خی وغیرہ وغیرہ نہ وہ دی بنیاد باندې چې الله پل قدیم و ذلی ذات دې دغه صفات ما موجود آمدی یعنی فکل نه الله دې البته الفاظ ما دو کو خلبر د پیدل کنی الله ذات ازلی دې مخ دې نه الله صفات او صفات کیو متکلم دې د خدای متکلم شونی کلام کیو قران مجید دې قران مجید کیو آیات ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما یعنی الله د الله فرشتي دلوت کوي ته نبی باندې کو سوال دا دې چې اخ کین کی صرف الله بل هیڅ نه وو اجتوم نو فرشتي وی چې ګم نه وو اختم کی هم د الله طرف نه نبی باندې درود وو او بیا به یو د څه ټیم راشي ته صرف الله دی بل به هیڅ نه وي کائنات کې بیا به هم نبی باندې درود وی نبی له انسان د نبی د عظمت اندازه لګول چې نبی څوره عظیم شخصیت البته نور خبرم چون کومي د فضایل او ټیم خبر نور راستونه ده خبر بیا هم مختصر الفاظ کې دوم را دوایم حریب به داسې ته نه هر امتحان کې بعد ذاتي نبی بلند ہے ذاتي خدا کې بعد د نبی ذات چې کوم دی الله نه بعد بازین عظیم ذات به هیڅ نشته ټول عظیم ذات چې کوم دی غان داده دای امام الانبیا ده دای امام الاولین او اخرین ده گذشتن بیا او در زو او در مان او تو کوم د اخرین نبی امتیان جوړ شوه کله د امتی ګره فضیلت ته گذشتن بیا او د ارزو لرلو تو کوش مودې اخرین نبی امتیان و ده به خود اخرین نبی ګره فضیلت دی نه ارز داده خاتم النبی صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند هر یو قدم قدم اغه کی موږ لپاره ډېر لوی درسونه دي خزیری واقعیا ته اشاره کوم به رحم دې سوله حدیبیه سوله حدیبیه تاسو ته پاتې رته سوله حدیبیه د پیغمبر کرم صلی الله علیه وسلم کفار سره سوله وا سوله حدیبیه کې حدیبی مقام باندې صلح کېدله اختم کې کله علی بن ابي طالب علیه السلام صلح لیکله نو کې اولنۍ شېلې کې ته دا صلح په مان کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مقابله کوم کفار او قریش وغیرہ ورولل لیکي دا دل مانځ کې دي هغه فورن اعتراض وکړه نه محمد رسول الله بن علی کې رسول الله فرمود نه مونږ موږ پښتو خبره جنگ پندې ته رسول الله نه دي و رسول الله څنګه نه یو مسلم شاید ته خدای تعالی نو رسول وو خاصه پیغمبر کرم صلی الله علیه وسلم لپاره دې حالات بهتر شي اټیم کې یو طويل ته خیر دي علی علیه السلام دې له رسول الله نه کاټه یعنی صرف محمد ولی کې ما دې خبر نه مقصد ده وقصه پیغمبر کرم صلی الله علیه وسلم لا پر دې چې امن برقرار شي صلح برقرار شي یو مسلم شي یو هغه شی چې بالکل واضح دی هغه نه انکار کفر دی هغه نه هغه ټیم کې اتخا خیر ده ما سره کنه مو مسلمانان به حیثیت مسلمانان به پیغمبر مسلمانی چې حیثیت مسلمانی چې مسلمانان مو هم په کار ده دنیا کې پورا دنیا کې خاص کر مسلمانانو باندې کې اتحاد د هفته وحدت اتحاد بین مسلمین پر مو شو چوکو چمو ده پیغمبر کرم صلی الله علیه وسلم سرات ما نچور عمل کرده مو چور ده چه کدم نو سات کردی چاگنه مسلمانانو من که صلح برکرار شی نه به مسلمانانو صلح ده پر ده مسلمانانو قریب شوان ده پر ده پکار ده اکتماد و کرده هفته وحدات هفته وحدات که آیا صرف ده تو میل سمینار و که بیر لوی خالق ورکی جا بشی زنده باد مرده باد نری و لگیگی زه په دې ګلونه ولګي دي د په سرویس اخکار نه کی سر سیمینار خنه دي عملی د مود مو څو فلو آیا زه کله خپل نیت نتیر شو ویو لیډر یو آیا ما د سوچ کړ دې چې کزه خپل لیډر نه ورسته شم دا کاس ته مقال سره هم شي دا مسلمانان خپل مند قریب شي دا به موږ وو د امام علی السلام زمانه کې زه خد خپل مند کې ماشین باندې جنگ وی وی مور ولې زماده وی خد یې زماده بل زماده وي خد کله امام علی السلام ټول وخت زدا اوس نه باندې موم کټوم خپل ځاني کوم یو وی خلک تر کوم لیبل تا کوم حقيقي مور وغاو تر کاوار جوړ شو ته نه بس مای کټو ټول دي تا وای او یو موچه ته اسلام لپاره د مسلمانانو وحدت پر خپل انانيت نه پیر شي نه مسلمانانو کې وخت سره لوی مثلا لیډران څه څه لیډران څه مشن یو مقصد یو نظریه یو خو بل څه نجمه کې یو بل نه پردوشو
هغه صرف تاسو ډیر ډیر مننه مهرباني
روت سپانو ته کتنه
ګرانو دوستانو راسپانو ته د کتنې له پروګرام سره یو ځل بیا ز فاطمه ل خپل محترم همکار
حامد سیماب
سره ستاسو درانه حضور کې حاضر شویو نن هم له معمول سره سم د تیران چاپ اور پسې کوخ بونو د زینو بهرنی ورسپانو مهم خبرونه او مطالب به در سره شریک کړو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
خوږو دوستانو، له تهران چاپیدونکو کابو درستو ورځپاڼو په ایران کې د کرونا وایروس د زیاتېدو له امله یې د خلکو د مړینې د شمیر د زیاتېدو خبرونه خپره کړي دي. همداشان سبا د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه میلاد د کلیزې او همداراز د وحدت د اونۍ په مناسبت په ایران کې عام رخصتۍ ته په پام سره په دې ورځو کې چکرو ته د خلکو د تګ د مخنیوي په موخې سره د هیواد په 15 ولایتونو کې له یو ښار نه بل ښار ته په تګ راتګ بندیز اعلان شوی دی. د ولایتونو ولسوالیو ترمنځ د شخصي ګاډو او موټرانو په تګ راتګ باندې دغه بندیز د نن یعنی دوشنبه ورځې له ماسپښین 12 بجو پیلیږي او د راتلونکي شنبه یا خالی د ورځې تر 12 بجو پورې به دوام ولري. ورځپاڼه بیا لیکي د خلکو د تګ راتک په لړ کې دا محدودیت پس له دې لګیدلی چې په تیرو 3 میاشتو کې په دغه شان رخصتیو یا چوټیانو کې په شخصي ګاډو کې زیاتره خلک مسافرت ته لاړل چې له امله یې د کرونا وایروس په پراختیا کې ډېره ونډه درلوده او ورسره د قربانیانو شمیر هم زیات شو. نن سبا په ایران کې د کرونا وایروس له امله په هرو 3 دقیقو کې یو کس خپل ژوند له لاسه ورکوي.
راګرځو د تهران چاپ ابرار ورځپاڼې ته چې په خپل لومړي مخ یې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف لخوا د ایران د پولو په ګاونډ کې د ترهګرو ډلو د شتون په اکله خبرداری ورکړی دی. ورځپاڼه د ښاغلي ظریف د یو انځور په چاپولو سره زیاتوي چې هغه د قرباغ سیمې ته د داعش ډلې د پاتې شویو نورو ترهګرو د انتقالولو له کبله نامنی او له ترهګرو ډلو سره د مقابلې لپاره د ایران د ډیپلوماسۍ د ادارې د سلام مشورو په اکله ویل ایران تقریبا ډاډمن دی چې د قرباغ سیمې په جنگونو کې ترهګر شته او تهران ټینګار لري دغه کار د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداشان ویل چې ایران د آذربایجان جمهوریت، ارمنستان، روسیه او د ترکیه له چارواکو سره په وروستیو خبرو کې قرباغ سیمې ته د ترهګرو د انتقالولو او د تروریستي ډلو د شتون په اکله اطلاعات هغوی ته ورکړي دي او ټینګار یې کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت به دغه کار ونه زغمي. هغه ټینګار وکړ همدا اوس دغه ترهګر د ایران سرحدونو ته نږدې شتون نه لري خو دغه احتمال شته چې دغه تروریستان اوس هم د ایران له سرحدونو سره په واټن کې موجود دي. جواد ظریف د غراز په قرباغ سیمه کې د سولې د ټینګولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت پلان ته په اشاره سره ویل د ایران د سولې پلان یوازې په اوربند پورې مربوط نه دی بلکې د هغه چوکاټ پر اساس د جنگونو د ختمولو په لور حرکت دی چې د دواړو لورو د ژمنې په اعلانولو سره د یو شمیر اصولو په ټولګې سره پیلیږي او له ټولو نیواکي سیمو څخه د نیواکرو ځواکونو د وتلو په شان اقداماتو سره دوام مومي.
دوستانو، د تهران چاپ بلې ورځپاڼې اطلاعات هم د کرونا وایروس د کنټرولولو په موخې سره د 2 اونیو لپاره د تهران د چوټي کولو د څېړنې خبر په خپل لومړي مخ راخستې دی او د ایران د روغتیا د وزیر لخوا یې لیکلي دي د کرونا وایروس په اجین کې بدلون راتلو هغه ناروغۍ پیدا کونې او له یو نه بل ته یې د منتقلېدو له پلوه لا خطرناک او وحشي کړی دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي په عین حال کې د تهران والی ویلي دي د 2 اونیو لپاره د تهران د بندولو موضوع نن د ایران له روغتیا وزیر او د کرونا چارو له وزیر سره څېړي. لا بل پلوه د کرونا ناروغۍ سره د مبارزې ملي کمیټې د درملنې مرستیال ډاکټر نادر توکلی ویلي دي له مرستندویو ادارو پرته د تهران د حکومتي او خصوصي په شمول ټولې اجرایي ادارې باید د 2 اونیو لپاره بند شي. همدې یعنی اطلاعات ورځپاڼې په یو بل خبر کې له انتخاباتو وروسته په امریکا کې د کورنۍ جنگ په هکله د کړکېچ د نړیوالې ډلې د خبرداري خبر هم راخستې او لیکلي دي که د امریکا انتخابات په وخت سره کنټرول نشي نو ممکنه ده چې ډېرې ترنګلتیاوې هم رامنځته کړي.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی د اسلام د ګران پیغمبر د نیکمرغه میلاد په مناسبت او د غراز د وحدت او نه پورسته ورزی د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د رادیو او ټلویزیون له لارې د ایران له ملت سره مستقیمه خبرې کوي. ورسپانه په دوام کې لیکلی چې په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د امریکا په زیاترو ښارونو او د غراز ایالتونو کې د ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د پلاویانو په منځ کې اخوډب تر دې حد رسېدلې چې ویل کېږي په لسګونو کسان پکې ټپیان شوي او ځینې هم مرګي حاله لري. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ هم هغه راز څرنګلتیاوي او نښتې دوام لري او ویل کېږي په دغو نښتو کې په لسګونو کسانو وینه بهیږي او دا حکومتي او مخالف وسلوال دي چې یوازې په امتیاز اخیستو پسې دي. په سوریه کې د دغه هیواد د پوځ او مقاومتي چورلیز ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د تکفیري ترهګرو په لسګونو پټنځایونو تباه او د دوی په سترو وسله سنبال 15 ګاډي هم تباه شوي دي. د عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د امریکا د نیویارک یوې محکمې په آل سعود رژیم نیوکه کوونکي یوه آزاد او خپلواک خبریال د وژلې په تور په محکمې کې د حاضرېدو حکم ورکړی دی. حال دا چې د عربستان رژیم په دې بوخت دی څو د صهیونیست رژیم له ځینو عربو پیولو او تالی څټو حکمرانانو سره اړیکې ټینګې کړي.
اوسم راغلو د کابل چاو جنون نه نه ورځ پانو ته چې له انټرنیټ مو رخصتي ول تاسو سره شریکو. البته باید وایو چې دغه لیکنه د دغه ورځ پانو خپل دریزونه دي. د کابل چاو جنو ورځ پانو په خپل نه نه غنو کې په بین الافغانی خبرو اترو کې ځند د کاندیدا وزیرانو نامعلوم برخلیک او د پاکستان د لومړی وزیر عمران خان د تازه څرګندونو په اړه لیکنه او تفسیر کړی دی. هشت صبح رسوانه په افغانستان کې د نوماند وزیرانو نامعلوم برخلیک ته په اشاره سره لیکلی دی. نوماند وزیران باید وکیلانو کورونو ته نه بلکې د ملت کور ته لاړ شي. د دغه ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي د ولسی جرګې په غړو سخت نیوکې کړې دي او د راپورونو په بنسټ یې لیکلي دي وکیلان د دې په ځای چې د نوماندو وزیرانو یا اسناد وڅېړي د نوماندو وزیرانو په میلمستیا وبوختي. لیکوال لیکي وړاندې تر دې ولسی جرګې پر حکومت نیوکې کولی چې کابینه وپیژندي، خو او چې توپ یا غونډس کا د دوی په میدان کې ده دا پروسه د خپل شخصي مخ لپاره ورستر بلې ځندوي.
عزیزانو دا هم هیواد دولتي او رسپانه د چ په خپل سر مقاله کې د افغانستان په اړه د جرمني شپېګل مجلې سره د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د ورستي او څرګندونو په اړه تفسیر کړی دی. سر مقاله لیکونکي لیکي د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا په افغانستان کې د نوي حکومت یادونه کړې او له شپېګل خبرونې سره په خبرو کې ویل دي چې پاکستان هیله لري د افغانستان نوی حکومت به اجازه ور نه کړي هند دغه هیواد د خاورې له لارې پر پاکستان حمله وکړي. د لیکوال په باور د عمران خان له لوري د نوی حکومت یادونه ټینګار پر دې دی چې پاکستان په لوی لاس غواړي طالبانو ته د واک واګي په لاس کې ورکړي.
خوږو دوستانو ورځپاڼو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا راشا
د سبا بعد بدحال لورته گذر کړه، له احوال می لګ پاک رسول خبر کړه، ته سلطان یې د عالم یا محمد، د کرم له روی ما باندې نظر کړه، دا بیتاب زړه مې هغه ځای ته بوزه، قربانی یې له روزې د پیغمبر کړه، که جامع یې له کرمه برخور شو، خدای بیا بیا یې له کرمه برخور کړه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله لرو چې روغ او جوړ به یاست، او خپلو دغه پروګرام ته هم په انتظار. په دغه پروګرام کې بیا هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د هر کله راشه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو.
زه هم په خپل وار ګرانو قدرمنو دوستانو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به وي. د رسول الله مبارک د میلاد په مناسبت چې میرمن فاطمی شعرم نعت شریف هم ولوسته، نو زه هم ګرانو دوستانو ته مبارکي وایم، او په دې هیله یو چې الله تعالی موږ ته د پاک حبیب په لاره باندې او د هغې په سنتو باندې د تګ توفیق را په برخه کې انشاءالله. نو خبرې نه اوږدوم، او یادونه کوم چې نن په همدې میلاد په مناسبت موږ سره زموږ ډیر خوږ ملګری جمیل حسین صاحب په خپل ښکلي شعر سره په پروګرام کې ګډون کوي، نو دغه شعر به هم د دوی لخلې د پروګرام په دوام کې اورو. خو دلته یو لنډه شان د ما اخلو.
په دا خپل پروګرام کې د خپلو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو. ماجد صاحب، سبا انشاءالله تعالی د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د یو لمسی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د زوکړې انشاءالله تعالی چې په دغه ورځ کې ټول مسلمانان به خوشاله وي، او موږ هم په خپل دغه پروګرام کې حول د حضرت محمد مصطفی یو فرمایش او قول خپلو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوو که ستاسو خوښه
وي. بالکل، بسم الله.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې درې خصلتونه چې دی چې هر چا په هر چا کې چې وي ایمان بشپړ کیږي، هغه دا دی چې خوشحاله شي خوشحالي پر باطل لار نه بوزي، کله چې غوسه شي غوسه او خپګان هغه له حق لري نه کړي، او کله چې قدرت ورسیږي یعنی قدرت پیدا کړي پر هغه څه چې حق یې نه ده په هغه لاس پوری نه کړي. او یو بل قول د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام چې وایي چې پوهه ترلاسه کړي او ځانونه د علم په ترلاسه کولو سره پس غم او درناوی سره ځان ته ښکلا وبخښي، او د هغه چا په وړاندې چې پوهه تاسو ته خودلې خاکسار ووسی.
ډیر ښه، ډیره ډیره مننه د دې ښکلو احادیثو شریفو. او زه یو یادونه دلته کوم چې د ربیع الاول د میاشتې 12مه نیټه خو د اهل سنت له نظره د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د میلاد ورځ ده، نو دغه شان د شیعه مسلمانانو د روایتونو لمخې د همدې ربیع الاول د میاشتې 12مه نیټه بیا د میلاد ورځ په توګه منځل کیږي، او په ایران کې دغه ورځ د امام خمینی رحمت الله علیه په نوښت سره د وحدت اونۍ تر عنوان لاندې منځل کیږي. نو یو بل ملګری خپل نوم یې هم نه دی لیکلې، البته د محبوب پیغمبر په اړه لنډ معلومات را لېږلي دي. وایي چې نوم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
د پلار نوم عبدالله، د نیکه نوم عبدالمطلب، د کورنۍ نوم هاشمی، د مور نوم آمنه بنت وهب، د رضائی مور نوم حلیمه سعدیه، او د لومبه میرمن نوم خدیجه الکبرى، او د کام نوم قریش و. دغه رور خو نور معلومات هم رالیږلي، خو د وخت کمی په وجه پوره ورته نشو خپرولی، خو تاسو یې زمونږ په واټس اپ کې په هر کله راشه ګروپ کې لوستلی شئ. او په پای کې ویلی دی چې هیله ده پر رسول الله مبارک باندې درود شریف ولېږي. محمد و آل محمد. ښه، نو را به شو دی نور
خپل پروګرام ته چې زموږ قدرمن اوریدونکي موږ ته ډېرې ښکلي ښکلي شعرونه، نظمونه او مطلبونه استولي دي، او موږ هم خپل مسؤلیت ادا کوو او هغه خبرو.
نو بس خو خیدا کوي چې بسم الله کې، خو بسم الله کا او کوي چې ماته پرې دي، نو ماته پرې.
تاسو شروع کوي.
ښه، یو ملګری د ډاکټر سلیم جدون سالار صاحب یو شعر را لېږلی دی. وایي چې یو وخت و چې زه ډېر د کار سړی وم خو اوس نه یم، یو وخت و چې دنیا ته مړنی وم خو اوس نه یم، یو وخت و په سرو شونډو به هر وخت زنګېدم، یو وخت و په چارګل کې یې غمی وم خو اوس نه یم، یو وخت و چې خپل ځان مې هم په خپل اختیار کې نه و، یو وخت و چې د ځانه هم پردی وم خو اوس نه یم، یو وخت و چې له ویرې به مې غږ کولی نه شه، یو وخت و چې په ژبه هم ګونګی وم خو اوس نه یم، یو وخت و چې په غلا کې ډیر ماهر وم د زړونو، یو وخت و چې په خپلو بریالی وم خو اوس نه یم، او یو وخت و چې په ځمکه به یو دم راټوکېدم، یو وخت و چې د مینې بزغلی وم خو اوس نه یم، او یو وخت و چې ویشتلم به په کاڼو ماشومانو، یو وخت و چې سالاره لیونی وم خو اوس نه یم.
خو انشاءالله تعالی چې هر څه چې غواړي همهغه به وي، نو دغه ښکلی شعر زموږ په زړه کې هم پریوته.
انشاءالله چې بیا به هم راځي ډاکټر سلیم جدون سالار صاحب. دلته به زه خو هم یو دمه وکړو او غږیزو پیغامونو وخت هم دی، نو بیا راګرځو.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو د خبرونې په دې شیبې کې زو غږیزو پیغامونو ته، او خپل د قدرمن ورور جمیل صاحب غږ اورو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. د یو لک څلورشت زره انبیاو، د هغوی د زمانې د اولیاو، د حماوړو علمونو حاصل راغې، چې تکمیل پر د دین او شوا کامل راغې، د استی مړاوې نو بزون شول چلاندا، د انسان د مساوات شمع ځلاندا، د مری او د بدار امتیاز ورک شو، د انسان گردن لہرا بارس پکشو، عجیبا غندی بکے پرنا راغلا، د ہستی دروخ ندا سے ندا راغلا، د ہستی دروخ ندا سے ندا راغلا، انسان نظر مدر باندی چی اختر راغے، انسان نظر مدر باندی چی اختر راغے، رونا بشرا شواد بشر خیر البشر راغے، رانا بشرا شواد بشر خیر البشر راغے د ظلم زور او کپر شرک پسر ببرو تیارو د ظلم زور او کپر شرک پسر ببرو تیارو د مساوات غش په ګورد کې رون سحر راغې رونا بشرا شواد بشر خیر البشر راغې شوید غفلت کاډې په سر بے خبری لاړی شوید غفلت کاډې په سر بے خبری لاړی چه سڑی تو بی کڑو رویخ هاغ سحر راغه رانا بشرا شواد بشر خیر البشر راغه چه گڑوات کڑو دا ابلیس دا مشورت مجلس چه گڑوات کڑو دا ابلیس دا مشورت مجلس چوک د پردے نہ د وخت د تورتا بہر راغه چوک د پردے نہ د وخت د تورتا بہر راغه رونا بشرا شواد بشر خیر البشر راغه نند اشیاو د غیتنا هر حجاب لریشو نند اشیاو د غیتنا هر حجاب لری شو نوې دنیا شو لخ کرا ناوې نظر راغې نوې دنیا شو لخ کرا ناوې نظر راغې رونا بشرا شواد بشر خیر البشر راغې آتش کدیش وی سڑی دنگی منارے پریوتے آتش کدیش وی سڑی دنگی منارے پریوتے جوڑ را پندیشو پا ظالم چے لوی خطر راغے رانا بشرا شواد بشر خیر البشر راغے اوس نو دلیر او د برسوال لمانځو اتلو اوس د دلیر او د برسوال لمانځو اتلو چې پاک نبی د پهار یو برد پاسبر راغې چې پاک نبی د هر یو برد پاسبر راغې رانا بشرا شواد بشر خیر البشر راغه انسان نظر مدر باندے چی اختر راغه انسان نظر مدر باندے چی اختر راغه رونا بشرا شواد بشر خیر البشر راغه رونا بشرا شواد بشر خیر البشر راغه عالی مدد
ډیره ډیره مننه کوو د ښاغلي جمیل حسین صاحب چې له مشهد مقدسه ته دغه شان د هر مناسبت باندې ښکلې ښکلې شعرونه را لیږي او د رسول الله مبارک د میلاد په مناسبت یې دغه نعت شریف را لیږلی دی. نو وخت کم دی تاسو سره
یو شعر دی ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي زه په د غیرت صاحب شعر دی چې همیشه زموږ په دغه پروګرامونو کې حضور لري. پسته چمن سیمه کې زموږ ډیر قدرمن او غیرتي ملګری او د تهران رادیو پخوانی مینوال عبدالوهاب غیرت صاحب یو شایسته غزل را لېږلی او وایي چې دا یې تازه لیکلی غزل دی او خوږ او د ادب مینوالو ته دغه وړاندې کوي چې ادبي تنده یې پرې ماته شي وای چې ته خو سم ولی ناسم غیرت چا کړی په دردونو منظم غیرت چا کړی روغ رمټ زړه به دې هر ځلې مسکا کړه چاو دې زړه لکه غنم غیرت چا کړی داسې نه وي نه دې غم دومره ژور وو دا اخته د ونې په غم غیرت چا کړی تاب دې نشته د لیمو نه دې نم څاڅي گڑ د اوخ کو پستم غیرت چاکڑے
چاکڑے ډیر خو
غیر لمینی په بلورې کاته نشته پو د مینی په قدم غیرت چاکڑے
ډیر لا
وی په وزن برابر وها په غیرت دا په وزن کې را کم غیرت
چاکڑے وی په وزن برابر وها په غیرت ډیر خو وسم په وزن برابر او شعرونه د هم ډیر درانه او قیمتی دی او ډیر ډیر مننه در څخه کو نور بیا د درویش صافی سه بو نور ملګرو لیکنې پاتې شو شعرونه خو وخت نور اجازه نه راکوي نو په همدې ځای ل ګرانو او ریدونکو اجازه غواړو
شاد او آباد اوسئ
صلی الله صلی الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله روی زنگا ودا غما شم سمرا زیبا دے وا حلیمی خوری وا حلیمی خوری محمد رسول اللہ دے وا حلیمی خوری محمد رسول اللہ دے گل دے قدر دان نبی ڈر پا اللہ گران نبی گل دے قدر دان نبی ڈر پا اللہ گران نبی صلی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو سنتری شرمی کی نورانی مخبرانا دے وا حلیم خوری وا حلیم خوری محمد رسول اللہ دے وا حلیم خوری محمد رسول اللہ دے روی زنگا و دغا ماشم سمرا زیبا دے وا حلیم خوری وا حلیم خوری محمد رسول اللہ دے وا حلیم خوری محمد رسول اللہ دے
گرانو او محترمو اوریدونکو هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.